د روغتیایي سیستمونو لومړیتوب شي او اقدامات په لا زیات جدیت تعقیب شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را په سپیڅلی نامه سلامونه کې هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې هغه جوړ بیست او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 14 لست شرح لاسویم. هیله ده چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست را خره نشي بار سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع اروپا په منځنۍ او نوې پیړۍ کې ده، چې په منځنۍ او نوې پیړۍ کې اروپا په کوم حالات کې و، کوم حاکمان یا کوم حکومتونه پکې حاکم و. د همدغه موضوع ونبه او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړو. زه خپل درس پیلو چې اروپا په منځنۍ پیړۍ کې د زینو يرغلګرو قومونو په واسطه په 1400 کال کې د لویدیز روم د نسکوریدو څخه، یعنی په لویدیز روم چې د منځه ولاړی او د روم شهر د نیول څخه بیا ورسته منځنۍ پیړۍ شروع کیږي. یعنی کله چې په 1400 میلادي کال کې لویدیز روم حکومت د منځه ولاړی یا لویدیز روم نسکورسو او ورسره د روم شهر هم ونیول سو، نو په دغه وخت کې منځنۍ پیړۍ شروع کیږي چې د جرمن، مجار، فرانک او د توګه د زینو نور قومونو د څوپړیو حملو یا يرغلونو په ترڅ کې چې تقریبا ټول اروپایي ونی ولا ورسته بیا د خلکو ژوند ډیر خراب سو، نو زیاتره قلو او کلاګانو ته مخه کړ. د خلکو چې د دې يرغلونو په پایله کې بیا ډیر تمدني لاسراوړنې لکه شهري ژوند، سوداګري او همدارنګه د پوهي او ذکر مرکزونه د خاور سره برابر سو په دغه وخت کې. یعنی زیاتره هرڅ حکم ته د نړۍ لپاره ورنی شاري ژوند او سوداګري یا کوم پرمختګونه سیوه هغه ټول دغه حملو او دغه جګړو په ترڅ کې ټول د خاور سره یو سوچ دغه ورسته بیا د ډیری پیری، یعنی د منځنۍ پیری په پای کې بیا یو ځل بیا په اروپا کې شاري ژوند، سوداګري او همدارنګه د زده کړو مرکزونه وزلیدل یو ځل بیا راپورته شو. د دې ترڅنګ په منځنۍ پیری کې په اروپا کې فیوډالي نظام واکمن و. یعنی په دغه پیری کې اروپا فیوډالي نظام درلود چې هر فیوډال یعنی ارباب د ډیرو املاکو درلودونکي وي. فیوډال ته به ارباب هم ویل چې هر ارباب په دغه نظام کې یا په دغه واکمنۍ کې د ډیرو املاکو درلودونکي وي، چې ځینې وخت به لوی ولایت په واک کې درلودي او په دې لوی املاکو کې به کرنیز ځمکې، د ښکار ځایونه، ځنګلونه او همدارنګه چینی کوچنی سندونه او کلی هم شامل و. یعنی هر فیوډال به د کرنیز ځمکو، د ښکار ځایونو، ځنګلونو او چینی کوچنی سندونو ترڅنګ ده یو لوی ولایت درلودونکي وي، د هر څه دوی په واک کې وي، چې په دې توګه سره بیا دوی د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره په همدغه شانه باندې په ځان بسیا او خلکو به چې د فیوډال سیمې په حدود کې ژوند کوي هغه ته به ریاست بلل کېده. یعنی هغه کسان چې د فیوډال په ځمکه کې اوسېدل یا د فیوډال تر لاس لاندې په سیمه کې اوسېده هغه ته به ریاست ویل. په همدې دلیل بیا فیوډالي نظام ته ارباب رایتي نظام هم ویل کېدی. ترڅنګ په منځنۍ پیړۍ کې د ټولنې تر ټولو مشهور ډله د شوالیان یا سپاران نجیب زادگان بلل کېده، چې په ټول ژوند کې به دوی په جګړو په د فنونو په زده کړو باندې، د وسلې په کارولو باندې، د ځواني مردي او وفاداری په رعایت باندې اخته وو، د زده کړو یا د زده کړې او شتمنۍ سره یې مینه نه درلوده. د دوی دغه فیوډالي نظام په سر کې اول پاچاهان او د پاچاهانو پسې فیوډالان، په دوهمه رتبه کې د فیوډالانو پسې شوالیان او ورپسې صرف او په پای کې بیا بیزمکي خلک وو، چې دا د دوی هغه فیوډالي نظام وو چې په منځنۍ پیړۍ کې حاکم وو. ورپسې راځو په دغه دوره کې کلیساګانو ته. د فیوډالي واکمنۍ لاندې څو سیمو کې څو کلیساګانې موجودې وې چې د کشیشان په واسطه به دغه کلیساوې اداره کېدلې او دوی به د خپل ژوند یوه برخه د ټولنې څخه جلا په یو ځای کې د درس په ویلو باندې تیروي، چې دغه ځای به دیر بلل کېدی او هغه کس چې به دلته اوسېدی یا دغه ځای حاکم وو هغه ته به راهب ویل، چې دوی په درسونو کې به لاتیني ژبه، فلسفه، منطق یا زیات او نجوم هم شامل و خو ساينسي علوم ته بیا خاصه پاملرنه نه درلوده. د دوی د درسونو د ختمولو څخه وروسته بیا دوی کلیساګانو ته تلل او ځینې دندې به هلته ترسره کولې، مثلا د تعمید غسل چې په دوی کې به داسې دود و چې مسیحانو به د مراسمو په وخت کې خپل ماشومانو ته غسل ورکوي، چې همدلته یوه وظیفه د دوی دا وه چې دغه ماشومانو ته غسل ورکړي او تر څنګ یې د دعا او عادت مراسم ترسره کړي او ورسره د واده مراسم به هم دوی ترسره کول. دوی به د لوړ پوړي کشیر سره چې هغه اسقف بلل کېدی اطاعت کوه، یعنی ټولو کشیشانو بیا پر خپل سر باندې تر ټولو هغه لوړ پوړي کس درلودی چې هغه ته به یې اسقف ویل او دوی به د هغه اطاعت کوي. اسقفانو بیا تر ټولو لوړ پوړي اسقف چې هغه سر اسقف بلل کېدی اطاعت کوي، یعنی تر ټولو لوی یا تر ټولو لوړ پوړي کس چې د کلیسا په سر کې و هغه سر اسقف نومېدی. د هغه څخه وروسته بیا اسقف و چې اسقف به د سر اسقف اطاعت کوي او د اسقف لاندې کسان بیا د کشانو په نامه دل چې کشانو بیا د اسقف اطاعت کوي. یا سر اسقف به بیا د هیواد ټول کلیساګانې څارلې او سر اسقف به د مسیحانو د لوړ پوړي مقام یعنې پاپ د خوا څخه په دنده ګمارل کېدل او پاپ چې بیا د ټولو مسیحانو مخکښ و هغوی به د اروپا ټولې کلیساګانې تر لاس لاندې درلودې او په همدغه دلیل د دوی مقام د اروپایي پاچاهانو څخه هم لوړ و. ورپسې راځو په دغه دوره کې صلیبي جګړې ته. دا چې په دغه دوره کې صلیبي جګړې څه ډول واقع شوې وي، څه ډول رامنځته شوې وي او ولې دغه صلیبي جګړې رامنځته شولې. اول د راځو د صلیبي جګړو پیل ته. دغه جګړې څه ډول پیل شوې؟ د لومړۍ هجري پیړۍ څخه چې د اومه میلادي پیړۍ سره سمون لري، هغه اسلامي نړۍ او مسیحیت د یو بل په وړاندې څنګه ونیوي، یعنی په اسلامي نړۍ او مسیحیت د یو بل په وړاندې سره مخامخ شول او جنگېدل و چې په لومړۍ هجري پیړۍ کې مسلمانانو او مسیحانو څخه د مسلمانانو د مسیحانو څخه د شام څنډې فلسطین د افریقا شمال او هسپانیا ونیوله. وروسته بیا د دوی او مسیحانو ترمنځ د منځنی اسیا ترکیه مدیترانې ایتالیا او هسپانیا په سیندونو کې او تر څنګ په ځینو وچو کې جګړې وسوې او هم هغه جګړې دوام درلودې چې بیا د منځنی پیړۍ په لومړني کلونو کې د اسلامي نړۍ او مسیحانو ترمنځ دغه شخړې او تاوتریخوالی نور لامل لنه هم سترغلل چې د هغه د جملې څخه یو د حضرت عیسی علیه السلام انتظار و چې یو د مسیحان په دې باندې باور درلودي چې ورسره د زرو کلونو څخه به یو ځل بیا حضرت عیسی علیه السلام په بیت المقدس کې راښکاره کیږي. د همدې امر بیا مسیحي زایران په ځنګړی توګه هغه کوم راهبان چې هغه بشارت تلل ورس په ورس به په بیت المقدس کې د دوی تعداد چې هغه ډېر دی. البته هغه څه چې دوی انتظار درلودي، هغه څه چې دوی باور پرې درلودي، هغه پیشنس و. خو د سفرونو یو ښه پایله دا درلوده چې اروپایان د مسلمانانو د ژوند اقتصادي او ټولنیزو شرایطو څخه دی خبر سول. ورپسې بل دلیل دا و چې د خلکو زیاتوالی یا د خلکو ګڼوالی په اروپا کې د ټولنیزو ستونزو رابرسره کېدل و. په اروپا باندې د څو پیړیو حملو او د کډوالو قومونو ورتاک د چې مختلف قومونه هلته ورغلل او د دې اوسیدونکي د دې لامل سو چې د دې وچ اوسیدونکي زیات سي. د کډوالو بیا د کرینوس زموږ د کموالی ستونزه هم د ځان سره درلوده. د زموږ کموالی بیا د خلکو د بیوزلۍ سبب وګرځېدی او قرار قرار زموږ کوال رایې تونه هم کم سول او بیزمی کرایتونه بیا زیات سول. دا ستونزه بیا یوازې په رعیت پورې اړه نه درلوده، بلکې شوالیه هم ورځ په ورځ باندې ورځ په ورځ سره زیاتېدله او د اروپا په فیډرالي نظام کې بیا داسې دود و چې د فیډرال شتمنۍ به مشر زوی ترلاسه کوي، چې بل دلیل د دغه جګړو هم همدغه و. ورسره اندلس یا په هسپانیا کې د مسلمانانو پرمختګ و چې د لومړۍ پیړۍ په وروستۍ کې اندلس یا همدغه هسپانیا د مسلمانانو تر ولکې لاندې ورغله او دوی پیړی بیا را پدې خو د هغې سیمې د مسیحات سره دی په سوله کې ژوند کوي. خو د فرانکانو په شروع کې یا د فرانکانو په دوره کې د اروپایانو مسیحانو د اندلس یا د هسپانیا د برتنی ول باندې چنګار کوي چې دوی برته هسپانیا ونیسي او د هسپانیا سره د دی چې اسلامي نړۍ سره لږ اړیکې درلودي، خو بیا هم یو نه یوازې د دوی د فشار په وړاندې ودرېدل، بلکې د مسلمانانو یو شهر او شنه تمدن پکې رامنځته کړي او د خپل منځي جګړو لامل د مسلمانانو ته زیات توانونه واوښتل او هسپانیا شمالي څنډه هم د مسلمانانو د لاسه ووتلې. په همدغه وخت کې سلجوقیانو بیا په 1021 میلادي کال کې پر شرقي روم یا بیزانس باندې د برشنا په څیر باندې را ښکارا سول او بریالیتوبونه ترلاسه کړه د بینسانس امپراتوري د کوچنی اسیا برخه لاسه ورکړه او د مسلمانانو پر ضد باندې د پاپ څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د پاپ هم غوره وخت و چې د بینسانس کلیسا چې هغه د روم د کلیسا څخه جلا شوی و هغه یو ځل بیا تر خپل امر لاندې راولي او په پایله کې بیا د بینسانس کلیسا چې ځان یې اورتوګدوس نوم یې پر خپل ځان باندې هغه د روم د کلیسا کاتولیک د روم کلیسا چې بیا کاتولیک نومېدله او په پای کې دغه توګه صلیبي جګړه د همدغه د لایلو پر بنسټ باندې شروع شو. لومړنۍ صلیبي جګړه بیا څه ډول شروع شو؟ پاپ دویم اوربان په 1099 کال کې د بیت المقدس نیول لپاره د مسلمانانو په وړاندې د جګړې ته آماده سو او امر یې وکړ چې د مسلمانانو سره وجنګیږي تر څو بیت المقدس ونیسي. زیاتره خلک د اروپا د مرکزی او لویدیځ سیمو څخه د بینزانس په لور باندې ولاړل تر څو د هغه لارې بیا ځانونه بیت المقدس ته راورسوي او دا خلک چې زیاتره یې کلیوال او شوالیه و د یو بې نظمه او بې سره لشکر په توګه د لارې په سر کې د ریسمی چورکړلې او څو وخت بیا قسطنطنیه تر ورسېدل د بینزانس امپراتوري بیا هم د دې لپاره چې سرکشه او وجې لشکر وو وېریدل او د مسلمانانو د پلو په لور باندې دوی لښونه وکړه. که څه هم زیاتره صلیبان یا په دشت کې ورکس و یا هم د لوجې مرسول خو بیا هم د مدیترانې د ختیځو څنډو څخه ځانونه شمال شام او فلسطین تر ورسول او په 1099 میلادي کال کې د بیت المقدس په نیولو باندې دوی وتوانېدل چې د صلیبي جګړو په شروع کې اسلامي نړۍ په خپل منځي جګړو باندې شکیل او په دغه وخت کې د دوی خپل منځي شخړې روانې وې. فلسطین بیا د مصر د فاطمیانو په لاس کمزوري او د منځتلو په حال کې و چې شام بیا د عباسي خلافت د ملاتړ او سلجوقیانو په لاس کې و خو نه سلجوقیان سره متحد و او نه هم عباسیان خپل سرحدونه یا پوله ته پاملرنه کوله او د پله پلو بیا فاطمیانو او عباسیان هم په خپل منځو کې سره دښمن و او د همدغه عمل بیا د فلسطین شام او بیت المقدس زیاتره برخې د صلیبیانو لاسته ورغلې چې په دې توګه سره بیا د صلیبي لومړی جګړه د صلیبیانو په ګټه باندې تمامه شوه او د صلیبیانو په دوامه جګړه کې بیا پاپ ماته وخوړه او د ته ارسو چې اروپایي پاچاهان هم د مسلمانانو په وړاندې جګړې ته وهڅوي چې بیا په پایله کې انګلستان فرانسې او آلمان پاچاهان د فلسطین په لور باندې ولاړل. درې صلیبي جګړه هم رامنځته شوه او همدغه جګړه و چې د صلاح الدین ایوبي په نامه د یو مسلمان مشر سخت مقاومت وکړ او د ایوبیانو په نامه حکومت یې بیا رامنځته کړ. د زنګي او فاطمیانو حکومت یې د منځه یووی او په دې باندې وتوانه دی چې بیت المقدس بیرته ونیسي. راځو د صلیبي جګړو پایلې ته. چې صلیبي جګړې څه پایلې درلودې؟ صلیبي جګړې د اروپایانو په مات سره پای ته ورسېده خو نوموړي بیا د اسلامي تمدن سره بلد کړل او هغه څخه ګټه واخیستل. بل دا چې صلیبي جګړې د هغه وخت تر ټولو پرمختللي تمدن یعنی اسلامي تمدن سره د اروپایانو د نږدېوالي لامل وګرځېدې او په خپل د اروپایانو د فکرونو د خلاصون د نړۍ واقعیتونو په حق له د دوی سترګې خلاص کړلې او خپل موقعیت د کتنې په برخه کې هم ډیر ګټور و. ورسره دا چې صلیبي جګړې د نوې اقتصادي برخو د پراختیا سبب وګرځېدې. د مدیترانه ختیز او د افریقا د شمال د لاري اروپا د مسلمانانو سره سوداګري شروع کړه. د بورې، کاغذ، قهوه، قطب نما، پومبۍ ټوټې، دوا او د سنور محصولات هم اروپایانو لاسته راغلل او دا ډول محصولات او شان پور کینه پیدا کېدل د دې شانو لاسته راوړل او رسته تولیدول د اروپا په وجه کې د ژوند د کچي فرهنګ او کار د لوړیدو لامل وګرځېدی. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به وګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر اتلن کې درس پوری مو په لوی مهربان عرب سپارم. شو وخت ولري. خدای به منسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپیڅلي نامه سلامونه ولیکې. هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې راغو جوړ به یاست. وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 12م لوست شرغلاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست راخیر نشي پر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د شوروي اتحاد د منځ تلل دي چې دغه اتحاد سره ول د منځ ځي په همدغه لوست کې به موږ تاسو باندې او په هیجو نو راځو خپل درس پیلو عنوان مو د شوروي اتحاد د منځ تلل دي. د دغه اتحاد د منځ تلل دوه اصلي لاملونه لري چې لومړنی لامل یې د کورنۍ لاملونه دي. په شوروي اتحاد کې مارکسیستي او لیسنسیتي نظام د 1918 میلادي کال څخه تر 1921 میلادي کال پورې سره لدی چې د سوسیالیزم د تحقق لپاره ډېرې هڅې وسوې، مګر بیا هم د منځه ولاړې. د هغه نظریو او د هغه افکار پر بنسټ باندې چې د مارکسیزم د پلویانو او د هغو مخالفینو دخوا څرګند شوي و دغه نظریات، نو دا څرګندېږي چې د شوروي اتحاد سیاسي، اقتصادي او ټولنیز نظام په دې باندې ونه توانېدي چې د روسیې د خلکو اړتیاوې ورپوره کړي. نو ځکه مارکسیستي نظریات څخه په روسي انقلابي بڼه سره د سیاسي فرهنګ د دوام له امله داسې یو ترکیب رامنځته شو چې یو ډول سره په هیڅ ډول هماهنګي نه درلوده. سره له دې چې روسیا په یوه لوی ځواک باندې بدله شوه او انسانان د فطري خصوصیت سره د توپیر له امله په پای کې د منځتلو سره مخامخ شو. په دې ډول سره روسیا که څه هم یو لوی ځواک درلودي، خو بیا هم د همدغه د انسانانو د فطري خصوصیت او د هغه توپیرونو له امله چې دوی درلودي دغه نظام د منځه ولاړې او د منځتلو سره مخامخ شو. چې په شوروي اتحاد حاکم نظام، یعنی هغه وخت چې پر دغه هیواد باندې کوم نظام حاکم و، د کمونیزم د نظریو تر رهبرۍ لاندې په ځانګړي ډول سره د ستالین په وسیله سره رامنځته شو چې په خپل دغه نظام د لمنځه تلنې سبب شو. او داسې نظام چې هغه پر اداري اقتصادي چارو باندې کنټرول درلودي، د ټیټو او منځنۍ طبقو فردي ګټې د منځه وړلې او د انسان د فطرت ځانګړتیاوې نه منلې. د شوروي اتحاد بیا د صنعتي لاسته راوړنو سره سره د خلکو عادي ورځني اړتیاوې نه سوی پوره کولی او هغه اقتصادي او انساني منابع چې درلودي د هغه څخه په پوځي برخو کې ګټه اخیستلې. یعنې په عمومي ډول سره دغه اتحاد یا دغه حاکم نظام نه سوی کولی د خلکو اړتیاوی ور پوره کړي. هغه که په اقتصادي برخه کې و، که په کلتوري یا په ټولنیزو برخه کې و، هغه اقتصادي او هغه انساني منابع چې دغه هیواد لودي دغه د پاره هم دغه څخه یوازې په پوځي برخه کې ګټه اخیستل. د امریکایانو فشار او د دې ترڅنګ د پردیو څخه ویره چې په روسي ټولنه کې دغه ویره او دغه فشار ریشه درلوده، د داخلي ناخوالو د پټولو لپاره په افراطي توګه ورته پاملرنه ورته کوله او فدرالي نظام هم دا ادعا کوله چې د ټولو ملتونو او قومونو بشپړ حقوق په پام کې نیول کیږي، په عمل کې توپیر درلودي. که څه هم دوی دا منله چې د ټولو خلکو د ټولو قومونو حقوق په پام کې نیسي او هر کس ته هغه حقوقونه ورکوي د هغه کس، مګر د دوی عمل به داسې نه و. د دوی عمل توپیر درلودي چې موږ ویل دوی د خلکو یا د انسانانو یا د هغه نظام لاندې چې کوم خلک اوسېدل د هغو ستونزې نه سوی ورپوره کولی، چې دغه تبعیض بیا په ملتونو کې د نارضایتۍ لامل شو. او دغه توپیرونه چې دوی درلوده، کوم تبعیض چې دوی درلودي، دا د خلکو د ناخوښۍ او نارضایتۍ لامل شو. چې سره له دې چې ګورباچوف ډېره هڅه وکړه چې دغه تبعیض د منځه یوسي، مګر په دې باندې دوی بریالی نه شو. چې بیا په پایله کې په 1921 میلادي کال کې د شوروي سیاسي، اقتصادي او ټولنیز نظام سره له دې چې 30 کاله ډېرې څلور اویا کاله ډېرې هڅې وکړې، خو د سوسیالیزم پر تداوم او عمل کېدنه باندې دوی بریالي نه شو. په پایله کې بیا دغه نظام د منځه ولاړې. دوهم لامل یې بهرنی لاملونه. په کورنۍ لاملونه کې موږ ویل چې دوی نسو کولای چې د خلکو اړتیاوې ورپوره کړي. خلک د دغه تبعیض څخه او د دغه ستونزو سره چې دوی مخ و، دوی ناراضه و چې په پایله کې دغه دولت د منځه ولاړې. اوس راځو بهرنی لاملونه ته. د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو څخه وروسته، یعنی کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده او سور جنګ شروع شو، نو ځکه په دغه وخت کې کومه نړیواله جګړه رامنځته نه شوه او لوی ځواکونه هم د یو بل پر ضد باندې تبلیغات شروع کړل، تسلیحاتي سیالي شروع شوې، او هر یو د هڅه کوله، هر هیواد هر نظام د هڅه کول چې یو ډیر خطرناک او ورنونکې وسله جوړه کړي. فضايي سیالي او رقابتونه هم د شوروي اتحاد د منځ تلو سبب ګڼل کیږي، ځکه چې د هرې فضايي بیړۍ د پاره په میلیاردونه امریکایي ډالر مصرفېدل، او د شوروي اتحاد لپاره د هرې مصنوعي سپوږمکۍ جوړول او د هغه توغول هم د دې لپاره ډیر ګران تمام دي. یعنی ډیر په دغه شانو باندې مصارف راتلل، چې دا دوهم لامل و چې دغه نظام یا دغه حاکم نظام د شوروي اتحاد د منځه ولاړي. شوروي اتحاد په افغانستان کې 1988 میلادي کال کې وخت ورسېدل، یعنی افغانستان په دغه کال کې د دوی پوسټ اشغال سو او شوروي اتحاد به دا فکر نه کوي چې دغه جګړه به اوږده سي او غیرتمن افغانان به د خسره مقاومت کوي او دوی به د افغانانو د مقاومت سره مخامخ سي. د روسانو د يرغل څخه وروسته د افغانانو یا د افغانستان خلکو مبارزې سره اسلامي او لویدیځ دولتونه هم رسته کوله او شوروي اتحاد بیا په دغه جګړه کې ډیر لګښتونه وکړل چې د هغه د اقتصاد کمزوروالي لامل سو. که څه هم د دوی اقتصاد کمزوري و خو دغه مصارف چې دوی په دغه جنگ کې وکړه نو هم اقتصاد پسې کمزوري سو. د شوروي اتحاد په لمنځوړنې کې ځاني تلفات هم د دوی د سترو عواملو څخه ګڼل کیږي، ځکه چې د ځوانانو وژنه او د دغه ځوانانو مایوب کېدنه د خلکو د کرکې سبب سو، د خلکو د ناخوشي او نارضایتي لامل سو چې د افغانستان څخه د قواو د ویستلو غوښتنې سول، چې بیا په پایله کې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماته وخوړه او خپل ځواکونه د افغانستان څخه وویستل. همدغه کورنۍ او همدغه بهرني لاملونه د شوروي اتحاد لمنځ تلو لامل و چې حاکم نظام په خپل ټول هڅو، یعنی ټول هغه هڅې چې دی وکړي بیا هم دغه هڅو سره دی ونه توانې دی چې دغه مخه ورسی، چې په پایله کې د کمونیست ګوند تر اوږد حاکمیت وروسته په 15 جمهوریتونو شوروي اتحاد وپاشل سو او سوسیالیستي نظام هم د منځه ولاړ او ډېر جمهوریتونه خپلواکي اعلان کړل. راځور پسې موضوع مو د المان فدرالي جمهوریت دی. د المان فدرالي جمهوریت د نړۍ د پرمختللو صنعتي هیوادونو څخه شمیرل کیږي او دا هیواد په اروپا کې پروت دی، په شمال کې د ډنمارک او بالتیک سمندرګي، په ختیځ کې د پولند او چک جمهوریت، او په سویل کې بیا د اتریش او سویس ترڅنګ په لویدیځ کې د فرانسې، بلجیک، لوکزامبورګ او د هالند سره سرحدونه لري. یعنی دغه هیواد په اروپا کې موقعیت لري، په شمال کې موجول د ډنمارک بالتیک سمندرګي سره، په ختیځ کې د پولند او د چک د جمهوریتونو سره، په سویل کې د اتریش او سویس سره، په لویدیځ کې د فرانسې، بلجیک، لوکزامبورګ او هالند د هیوادونو سره سرحدونه لري. دغه هیواد چې دی یو دیموکراتیک فدرالي جمهوریت دی، 14 ایالتونه لري او دغه ایالتونه بیا کولای شي چې په ځینو چارو کې خپلواک عمل وکړي، یعنی په خپلواک ډول سره، په آزاد ډول سره کولای شي چې په ځینو چارو کې دوی تصمیم ونیسي او عمل ور باندې وکړي. المان د فرانسې او روسیې سره د جګړې پر مهال باندې په 1991 میلادي کال کې د یو ملت په توګه دوی سره متحد شول او د دولت اجرایی قدرت هم د فدرالي صدر اعظم سره دی، یعنی اجرایی قدرت د دغه حکومت یا د دغه دولت د صدر اعظم په لاس کې دی. بونسرات فدرال شورا صدر اعظم ټاکي او رئیس جمهور هم د یو ګډیناستي د بونسرات او د ایالتي استادو، یعنی بونسټاک د مساوي غړو په ګډون کې د 15 کاله د پاره ټاکل کیږي، یعنی د دې د رئیس جمهور دوره هم 15 کلنه ده. او سره له دې چې په 1990 میلادي کال کې برلین پلازمینه وټاکل شو، خو د المان پارلمان، وزیران، رئیس جمهور او فدرال صدر اعظم د بن په شریکي اوسېږي. یعنی سره له دې چې دغه هیواد پلازمینه د برلین شهر دی، خو بیا هم د هیواد د دغه المان هیواد پارلمان، د هغه وزیران، د هغه رئیس جمهور او ترڅنګ صدر اعظم هم د بن په شریکي اوسېږي. د المان فدرالي جمهوریت د ملګرو ملتونو د سازمان او همدارنګه د شمالي اتلانتیک د تړون د اوو هیوادونو د جملې څخه د لویدیځ اروپا د 5 هیوادونو د اتحادیه د امنیت او ترڅنګ د همکاري کانفرنس په اروپا کې د همکاري او هم په اروپایي اتحادیه بنسټ ایښودونکو څخه دی، او دغه هیواد د امریکا او جاپان څخه وروسته د نړۍ دریم صنعتي ځواک دی، چې د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د المان اقتصاد پرمختګ کوي او دغه اقتصادي ودی او پرمختګ ته د المان اقتصادي معجزه ویل کیږي، چې المان بیا داسې یو هیواد دی چې په هغه کې زیات سیاسي ګوندونه په فعالیت باندې بوخت دي او فعالیت کوي په دغه هیواد کې، چې مهم سیاسي ګوندونه سوسیالیست ګوندی چې سوسیال ډیموکرات ګوند نومیږي، ډیموکرات مسیحي ګوند یا محافظه کاره ګوند دی، همدارنګه سوسیالیستي مسیحي ګوند دی، آزاد ډیموکرات ګوند یا لیبرال شین ګوند د چاپریال ساتنه، او همدارنګه سوسیالیزم ډیموکرات ګوند یا د ختی سلمان پخوانی کمونیستي ګوند دی. دا هغه مهم ګوندونه دي چې په دغه هیواد کې دوی په فعالیت باندې بوختي او فعالیت کوي. آلمانی ژبه د هندو جرمن د ډلې یوه برخه ده چې دا ژبه د ډنمارکي، نارویژي، سویډني، هالندي او همدارنګه د انګلیسي ژبې سره په کورنۍ کې شریکه ده. یعنی د دوی دغه ژبه چې ده هغه د جرمن د ډلې یوه برخه ده او په آلمان کې خلک په مختلفو لهجو باندې خبرې کوي. د آلمان مهم صنایع الکترونیکي وسایل او کیمیاوي مواد، منسوجات، غذایی او ترانسپورتي وسایل څخه عبارت دي. یعنی د آلمان مهم صنایع چې دي همدغه الکترونیکي وسایل دي، همدغه کیمیاوي مواد دي، غذایی او ترانسپورتي وسایل دي. او د آلمان د هیواد د چې موږ ویل صنعتي هیواد دی، دریم په نړۍ کې دریم صنعتي هیواد دی، نو د همدغه وسایلو یا د همدغه صنایعو پر اساس باندې دغه هیواد درې مقام ته راغلی دی. همدارنګه آلمان د ډبرو، د سکرو ذخیرې، د اوسپنې، د مسو، د قلعې، همدارنګه نیکل، د سپین زور او د مالګې قانون هم لري. خو د آلمان د صنعت لپاره بیا دغه بسنه نه کوي او نور هم واردات ته اړتیا لري. درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې لومړی د شوروي اتحاد د منځتلو په هکله وویل، دا چې شوروي اتحاد څه ډول د منځه ځي او لاملونه مو وویل چې کوم لاملونه یې درلوده، د کورنۍ او بهرني لاملونو په هکله وغږېدلو، او تر څنګ یې دا چې شوروي اتحاد په کوم کال کې افغانستان نیسي، په څه ډول سره بیا د افغانستان خلک د هغه په مقابل کې درېږي، مقاومت کوي، د هغو سره جنګېږي، او څه ډول شوروي اتحاد د افغانستان څخه وځي. تر څنګ یې د آلمان فیوډالي جمهوریت په هکله مو هم وویل، هغه هیواد مو هم وپېژندي چې دا هیواد څه ډول فیوډالي جمهوریت جوړېږي، او په دغه هیواد کې خلک په کومه ژبه خبرې کوي. تر څنګ یې دغه هیواد چیرې موقعیت لري، د آلمان هیواد اړوند مو هم مکمل معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو، نو پر همدغه ځای باندې د نن ورځې درس پای ته رسوو. په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي بو تاسو سره معلومات پاتې شي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستی وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې تاریخي موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري. شه چاري
تاپ حکم کی تاخیر قبل نشم، د تقدیر سر تدبیر قبل نشم، خدا یادائے توجہ دا غفلا دے، منتظر یم او شبگیر قبل نشم، چه دس روخ کو جرگاڑا سر نیشتا، ننوات د تاثیر قبل نشم، حمزہ اوس میں د حسرت وینوار شو، بس د اوخ کو نور بهیر قبل نشم، مینا دیو لگوی لمبای کڑما ماس وزوی، مینا دیو لگوی لمبای کڑما ماس وزوی، مینا دیو لگوی لمبای کڑما ماس وزوی، مینا دیو لگوی
هسي رنگ دو جمعیت لٹون پکار دے دو پختو دو زلف لا خورن پکار دے آئی ند ننی تہذیب دخارا خجو ہر پرد سادا پرن پکار دے سبا سبا دز دمرا مین کڑم چپ ہر سبا میں ستا پرن پکار دے شو گرے دخپل زنگن دپا سخون کا خود خوب دپارا ستا زنگن پکار دے مینہ دیو لگوی لمبائی کلمہ